السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی د ازادي راډیو خبرونې اوري. په دې خبرونې کې د ژوند رنګونو پروګرام خپریږي. نن شنبه ده، د چونګاش یا سرطان درویشتمه د جولای دیارلسمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. افغانستان ته له پاکستان او ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روانې چونګاش یا سرطان میاشتې له 19 د همدې میاشتې 23 نیټې پورې 8,370 افغان کډوال له ایران او 1,350 نور له پاکستانه افغانستان ته ستنې سوي دي. په خبر کې ندی ویل سوي چې دغه افغان کډوال په جبري ډول که په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنې سوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو سرحدي چارواکو نن شنبه خبر ورکړی هغه لاستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو له بنده خوشي او وړ مورز خپل هیواد ته ورسېدل. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امیریت ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د قانوني اسنادو نه درلودلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیان وو چې له ډیورند کرښې افغانستان ته اوښتي دي. بلخوا همدغه امیریت ویلي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یوه زندان کې تیر کړي وو د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. په اسلام آباد کې د طالبان سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د 300 لاریو د اوښتو مخه نیولې ده. دغه سفارت پرون جمعه ویلي چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنې کې پر دې ستونزه خبرې وکړې. دغه سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغان سوداګرو د میوو او سبزیجاتو دغه لاری د موقتو جوازونو نه درلودلو په پلمه په تورخم سپین بولدک او خرلاتسی کې درول سوي دي. پاکستان وخت نا وخت د افغانستان د میوو په موسم کې په یوه ابله بهانه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو د اوښتو مخه نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تل ټینګار کړی چې سیاست باید له تجارت جلا سي. د ناروی د کډوالو شورا وی بریتانیا باید په افغانستان کې دروان بشری بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو شورا مشر مارتین هرتبرګ پرون جمعه له افغانستان سره د بریتانیا د 2023 او 2024 کال د بشری مرستو د اغیزو په اړه د خپلواک کمیسیون د خبرسوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په یو پاڼه کې خبر سوی کړی ده. دا راپور په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشری مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان د خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون ویلي پاکستان په ټیټه کچه د 1 میلیارد ډالرو نوي پور تر لاسه کولو په اړه موافقې ته رسیدلی. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې دا د پاکستان وروستي هڅه ده چې د خپل اقتصاد ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغه نړیوالې مالي مؤسسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان مالیه وزیر محمد اورنګزیب ویلي چې حکومت پلان لري د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته د اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د نوي پور موافقه به 2 میاشتې دوام کوي او هدف یې د مالی او پولي پالیسیو پیاوړتیا د غرض د مالیو لپاره د بنسټونو پراختیا، د دولتي شرکتونو د مدیریتي چارو سمون، د سیالۍ پیاوړتیا، پانګونې ته د سیالۍ زمینې برابرول او د بشري پانګې او ټولنیزو خدماتو زیاتوالی شول سوی. په بریتانیا کې د یو مرستندوی بنسټ ویلي چې په غزه کې یو لوړ پوړی چارواکی پرون جمعه د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل سوی. آیل خیر فاونډیشن په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل دغه هوایي برید د دوی پر ګودامونو چې د اسرائیل لخوا اعلان سوی د بشرپالنې په خوندي سیمه کې موقعیت لري سوی دی. د بنسټ دغه راز په دې برید کې د نورو مرستندویو ټولنو د 3 کارکوونکو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې له دې ګودامونو یې کار اخیست. د اسرائیل پوځ ویلي د آل خیر فاونډیشن وژل سوی غړی حسام منصور په واقعیت کې د حماس یو جګپوړی وسلوال وو. د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو شونځي د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 تنه مرستوي. دا پیښه پرون د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې سوې. د چارواکو په خبره شاوخوا 130 کسان په نږدې روغتونونو کې بستر سوي دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او د شونځي کارکوونکي دي. د ژوند رنګونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ژوند د رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند بیا هر کله کوم موږ په دې خبرونه کې هر اونۍ د ټولنې د یو قشر د ژوند په رنگونو غږیږو د دهقانانو او کروندګرو په ژوند وغږیدو د مالدارانو په ژوند وغږیدو د ښوونکو په ژوند وغږیدو همدارنګه هغه کسان چې بیکاره دي تیره اونۍ مو د بیکارانو په ژوند هم خبرې وکړي خو په افغانستان کې ماسلان که څه هم کمه طبقه ده ډیر کم خلک په دې هیواد کې دا امکان پیدا کوي چې اول درس ووایي بیا له درس نه وروسته له دولسم نه فارغ شي بیا امتحان ورکړي له کانکور نه تیر شي او بیا محصل شي نن د محصلانو د ژوند په رنګونو غږیږو محصل د افغانستان اماسه مې چې وویل ډیر کم ځوانان تر محصلۍ رسیږي یا ځوانانې یا پیغلې په وروستیو درې کلونو کې متاسفانه چې د دې محصلانو نمایی هغه یې چې نجونې دي هغه له ښوونځیو او له پوهنتونونو او له ټولګیو منع شوي دي په کورونو ناستې دي او یوازې نارینه محصلان کولی شي چې زده کړو ته ورشي چې هغوی هم جلا جلا ستونزې لري زه تر ډیر کله هڅه نه کوم چې د ژوند رنګونو دا خپرونه سیاسي بڼه واخلي عموما د خلکو په ورځني ژوند د هغوی په بریاوو د هغوی په ستونزو غږیږو خو کله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغان محصلانو چې نجونې او هلکان پکې شامل دي خبرې کوو هیڅ امکان نه لري چې په دې باندې بحث ونه کړو چې نجونې محصلانې چې له ښوونځیو او زده کړو منع شوي دي له څه ډول یو پړاو نه تیریږي د خبرونې په لومړۍ برخه کې به موږ د محصلانو د ژوند په برخه کې په دې موضوع وغږیږو د نجونو محصلانو چې له زده کړو منع شوي دي څه کوي اوس په کورونو کې له څه ډول یو شرایطو تیریږي څه هیله مندۍ لري څه امیدونه لري او تر دې پورې ما مخکې وویل چې یو کس په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه نجلۍ چې تر محصلتوبه ورسیږي باید ډېره یوه ستونزمنه لاره طی کړي اول باید ښوونځي ته لاړ شي چې په ستونزه د دې نجونو لپاره همیشه سخته وه بیا له ښوونځي نه وروسته باید د کانکور هغې نه فارغه شي بیا د کانکور امتحان ورکړي نو ډېرو کمو چې دا ستونزمنه لاره وهلې او تر محصلتوب رسېدلې وي په هغوی باندې هم پوهنتونونه دروازې تړل شوي دي مان مخکې له خپل اوریدونکو پختل چې موږ ته د کماسلانی کماسلینی خپل پیغامونه او خپل خاطري او خپل کیسې را واستي ګنو اوریدونکو موږ ته پیغامونه را ولېګل غږیز پیغامونه را ولېګل خو یو افغان ماسله چې نه غوښتل نوم واخلو او دائم جرأت نه درلو چې غږ مخبور شي هغه موږ ته یو لیک را واستو لومړی دا لیک ورو ورسته له یو افغان ماسل سره خبرې کوو او بیا د تاسو نورو راغلو پیغامونو ته ورسو دا لیک زما یو همکار لسته چې موږ ته یو افغان ماسل راستوله
سلامونه نیکی هلی می ومانی پویګم چې دیش مې ته باید یوازې وایس مسج وسی خو زه به در سره خپل د زړه خبرې په لیکل باندې شریک کړم که وخت یو خبرې سیمنندو یا موسم زه د تپانځي د ووم سمستر مسله ووم د ووم سمستر فاینل امتحان د شروع کېدو څخه مخ کې یو هفته د پهنتون د خو رخصت سولو د قانون د چې مخ کې به رخصتي راکوي تر څو امتحان ته پوره امادګي ونیسو خو د هغې ورځې راهیسې تر نن ورځې رخصت او بې سرنوشت پاتې سوم په اولو وختونو کې مې مطالعه کوله ځکه امید مې درلود چې شروع بسي او اجازه به راکړي خو د وخت په تیریدو مې هره هیله مړه سوه نا امیده سوم او اوس مې هیڅ مطالعې ته زړه نه کیږي حتی زما څخه هر څه هیر دي هره ورځ مې په وښکو پیلېږي او په وښکو پای ته رسیږي ځکه ټول هیلې مې خاورې سوې موږ ډېر غریبانه ژوند درلود ما په ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره خپل درسونه ویل او پوهنتون ته تلم اوس د ژوند هره شیبه راته بې معنا ده او ژوند مې بې هدفه دی هیڅ هدف د ځان دپاره ټاکلی نسم ځکه خپل د ځان او خپل د هدف اختیار نلرم ډیره هلې ځلې مې وکړې چې وظیفه راته پیدا سي تر څو فکر مې بدل سي او لاس مې ور باندې خلاص وي عاید ولرم خو د ډیرو هڅو وروسته بیا هم نه هیله سوم کوښښ مې وکړ چې انګلیسي درس ووایم خو هغه هم ټول سنترونه یې راته بند کړه اوس په کور ناسته یم یوازې د خپل نامعلومه مرګ انتظار کوم په سخت روحي او رواني تکلیفونو اخته يم. هر ورځ چې سهار سی او سترګې را خلاص کړم او خپل د ناهیلي ورځې پیل ته فکر وکړم، نو دا حالت مې په روح روان ډیره بد اغیزه کوي. نو ځکه هر شپه د بیده کېدلو په وخت کې خدای ته زارۍ کوم چې بیا سهار سترګې را خلاصې نه کړم، چې خپلې مړې هیلې، مړه سوي ارمانونه بیا په سترګو ووینم، خو بیا هم را کینم. ځینې ورځې خو مې زړه غواړي چې د خپل پوهنتون کتابونه د مکتب د فراغت سندونو سره یو ځای ځان ته ور واچوم، تر څو تاریخ کې په افغان نجونو د داسې ظلم یادونه وسی. د دې لیکنې د هر توري سره مې تستر ګوښ کې لکه سیلاب روانې دي، تر زړه مې وینې تویېږي. ډېرې خبرې د ویلو د پاره لرم، خو د اورېدلو د پاره یې هیڅوک نه لرم. نور مې په مهربانه رب سپارم دا وو د یوې ناهیلې پیغلې د زړه خبرې او بیان. په درنښت
دی اغلی ته به مونږ هم دومره ووایو چې خدای دې مه ناهیلي کوه. ناهیلي خنه ده په ژوند کې. همیشه هیله ساتل پکار دي، امید ساتل پکار دي، او کېدلی شي چې بند دروازې یو محل خلاص شي. خو نږدې په همدې ډله یا کټګورۍ کې یوه افغانه محصله برېښنا ودیر را سره ده. دا هم د طب محصله وه. لومړی خو ډېره زیاته مننه کوو اغلی ودیر چې د موږ بلنه مو منله او په خبرو کې را سره برخه اخلي. تاسو غالبا که د تاسو ټولګیواله نه وه، لږ تر لږه د تاسو هم مسلکی وه. د دې اغلی پیغام واورېده، دا لیک چې د ما همکار یې لوستی و. لومړی خو څومره په دغه نهیلۍ کې ځان شامل ګڼی او مثبت لیدلوری وینئ؟
لومړی تاسو سلام وړاندې کوم او هم چرته تاسو ته برنامې ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسېږي. او له بل پلوه کوم لیک مې سه واورید د دې هم سنفی زبر تام سنفی و مزګه سدا دا هم دوم سمستر ماسله دو زه هم چران دوم سمستر ماسله ما دا ډیر زیات د خوشنۍ جایدا واقعا د دې لیک لاوري درو نورستا زه خپل احساسات هم سم کنټرول ولې زکه سه مونږ هم پام دې شره ته کې قرار لرو، خو بیا هم ځان ته استقامت ورکو او کوشش کوم چې په خپل خو باندې ودرېږو. ځکه چې دا واقعي ستونزمنه ده. تاسو په لومړي کې د موږ د مشکلاتو په اړه خبرې وکړلې او عمو ویلې سي یعنی او افغان جلې کال کانه مو سي کې سيد. ځکه چې اقتصادي مشکلات د دوړو لپاره دي، خو د موږ د سي ټولنه ده سي نسبتاً د الکانو په ذکر باندې یو ډیر کار کوي. یعنی انجینر بیا هم ډیر ستونزې لري په دې برخه کې. نو سره له دومره ستونزو مشکلات او سيزان ورسوي یو ځای ته لیس دکړي وکي اهداف لري په خپل ژوند کې، بیا یو دم هر څه باندې اجازه ورته نه ورکول کېږي. د زګړو لپاره دا ډیر زیات دی خوشنۍ ځای ده، خو بیا هم باید خپل هیله له لاسه ورنه کړو. ځکه چې موږ تجربه لرو، له پخوا څخه هم تاریخ تکرار شوی ده، نن برته دغه تاریخ تکراریږي. نو بالاخره یو ورځ به دا ستونزې حلېږي.
تاسو ورسته زل اغلی برخنا، تاسو ورسته زل کله پانتون تتللی وی؟ لکله نه تاسو پانتون تړل شوه؟
تقریبا یو نیم کال کیږي. د شپږم سمستر ازموینه موږ خلاص کړې او تقریبا پروسه کال نه تیر کال د موږ شپږم سمستر خلاص نو د زمي رخصتیا نه وي. د موږ رخصتان کله د رخصتۍ لپاره موږ کور ته راغلو. ځکه زه خپل په بل ولایت کې مې درس ویلې، زه په لیلیه کې وم. هغه ستونزې هم موږ تیرې کړلې. نو کله چې موږ کور ته راغلو تقریبا یو میاس وروسته مې اعلان وسه سي. د یو میاس نه هم کم وخت و سې اعلان وسه سي. نور انجونو ته تر امر ساني پورې د پانتونونو د تلو اجازه نه ورکول کیږي او د کار لپاره محدودیتونه وضع سول. او مکتبونه خو لاغي څخه وړاندې وسته سي ول. مکتبونه ته خو اجازه سن نه ولا، خو پاندونې بیا په منګه باندې وتړو. او تر نن پورې منګه بیا هم هیله درلودله سن نه. دا شاید یو سو وخت لپاره وسی ګل کسنګ سي په شروع کې بند سي ول. فکر مې کوم دا شاید یو لاند وخت لپاره وسی ګو نه هیله نه ولو. کله سي د حمل میاستر ورسېدله کسان پاندونې په هوت کې شروع سي ول. خو منګه په دې تمول سي خیر منګه پاندون به شروع سي لګ بلا وزندول سي. خو بس خبرې وي سي ممکن له روزي څخه ورسته شروع سي، لختر څخه ورسته شروع کیږي. بس منګه همیشه امیدوار او لوهی لم درلودله تر نن پورې سیمنګ ته ویل کیږي شاید یو میاس دوه میاس ورسته شروع سیمنګ بیا هم هیله لرو سی شاید شروع سی. خو هر دفعه د منګا هیله لمنځ لاړل او منګا درسونه له تروسه پورې نه دي شروع شوی او تقریبا څلور سمستر کې کیسه کسه منګا په شروع کې لالکانو سره یو ځای درس ویلې زده کړې مو سره یو ځای ولینو منګا سی خبرېګو دی هغه نور اخر نه سمستر د نور فارغېګ لپاره څخه او تقریبا څلور سمستر کې کیسه منګا په کور کې یو
هغه وخت چې تاسو ټپ پونځه انتخاب وو او وختل مو چې په ټپ کې زده کړې وکړي څړه ول یو راتلونکي مزان تلید څړه ول یو فکر کاوه څه دی وختل ول دې درس وایا
خب یو خدا دادا سے مونږه خپل ټولنې ته وګورو نو واقعا ډاکټر ته ډېر زیات ضرورت ده ځکه چې اوناس ډاکټرانی کمی دي اته په مرکز کې مونږ ورته ډېر ضرورت لرو او ولایت کې خواسته نسته ده نو دا داسې یو برخه ولا سیام دې مونږ لپاره هنګ سره جوړیږي ځکه چې مونږ ضرورت لرو او عام استادانو ته ضرورت لرو هم ډاکټرانو ته ضرورت لرو سره لدې مونږ انجنیرانو ته هم ضرورت لرو یو خو اقتصاد پوه ښځې ته هم ضرورت لرو خو بیا هم طبابت داسې یو رشته رسې هغه نه سیاست پورې تړاو لري او نه داسې یو رشته رسې مونږ ته پکې محدودیتونه وضع سي باید خو د همدې له خاطره ما دا رشته انتخاب کړل زما کولی شو له دې طریقه خپلو هموطنو مېرمنو ته مرسته وکړم هغوی ته خدمت وکړم ځکه چې دا یو ډیره ښه لاره وه سما انتخاب کړله د خپل ځوان لپاره مې او هلته مو هیله درلودله چې بالاخره دا د پوهنتون اووه کاله به مونږ په خیر سره خلاصوو مونږ به په دې برخه کې تخصص کوو لوړ اهداف مو د خپل ځان لپاره درلودل او خو متاسفانه لا تر اوسه پورې مونږ خپل هدف ته نه رسیدلی او تاسو خپل شاهد یاستئ چې ډیر وخت چې مونږ په کور ناست یو ویس امیدواري هم دې لپاره لا تر اوسه مونږ ته دولت نه درکړي
دا نه ته وایي چې فکر کوي چې دا پروسه هم داسې وځنډیږي ځکه چې مونږ ته دولت له لوري نه معلوم دی هغه وایي چې مونږ دا زده کړی د دوی په استلاب باندې تحریم کړی نه دی یا مو حرام نه دی اعلان کړی یوازې د شرایطو له کبله مزندولې دي تاسو چې درسونه وایل کوم داسې شرایط و چې د هغه له کبله د زده کړې وځنډیږي د انجنونو
نو اصلن شرایط وجود نه درلودل ځکه چې موږ په وړاندې هم خپل جاب مراته وو که خپل په پکتیا کې ماسله ولم هلته موږ خپل جاب مراته وو هیڅ سنځ نه ولا او د دې ترڅنګ بیا ورسته چې کله حکومت بدل ساته سنفونه هم جلا کړل موږ لپاره کامل انجلا موهیت انتخاب کوو دی الکان لپاره کامل انجلا موهیت سی او موهیت سی نه موږ اصلن نور لاغوي سره هیڅ ارتباط نه درلودا ته لیویلار نه نتیری دی دې ترڅنګ نور خبره د حجاب وو چې موږ حجاب هم مراد کړی ته په جمهوریت کې موږ حجاب مراته وو ځکه چې کغه پکتیا ولا ک کابل وک ننګرهار دا حجاب پکې مارات کېده یو څو نفر له خاطر باید ټول ونسو زول سي او حکومت باید د دې لپاره شرایط برابر کړي ول باید هغه محصولین چې حجاب نه مراته او هغه باندې بندیزونه وز کړي ول په دې کې سي یو څو نفر مجازات سي ول هیڅ به هم به حجاب نه کولا نو د تری تقریبا 99% محصولین محجبه ول حجاب کو اې دې ترڅنګ سنفونه جلاس ول په کابل کې ټایمونه د سنفونه جلاس ول اصلا انجن یو ټایم ولې الکان بل ټایم ول نو هیڅ د سکه مسله وجود نه درلودله چې د غیله خاطر د موږ پانتونونه تر نه پورې بسته سي او کومنګ شرایط ته وګورو نن انجن د انګلیسي کورسونو ته زی خپل د مسلم له کورس نه فارغ اسولم د انګلیسي کورس زی اجازه لرم زه هر ورځ له کوره وزم زم د انګلیسي زده کړې
د دې مسلې ټلیفون یا انټرنیټ قطع شو مننه ته کوم برخنا ودیر واچی د خپل ستونزو پاړه غیدا دی به ماسله پتوګا دی تب د پونځي ماسله دی تب د پونځي په شمول باندې ښه د ما تخنیکی هم کاروي چې بیرته را سره اغلی ودیر وصل شوی دا ودیر کدی ما غاوري درته وای چې که دوام وکي دغه بندیز تاسو خپل راته وای آیا وبتوانی کی چې کډرې کاله څلور کاله نور تاسو دغه نیمګړې ته بشپړ نه کړلای شي وبتوانی کی چې کډرې څلور کاله ورسته زده کړې اجازه هم ورکړل شي د تاسو په څیر او نورې د تاسو هم سنفیانی به وبتوانی کی چې د څلور کاله ځن ورستم بیا ل زده کړو سره یو ځای شي او کنه فکر کوي چې دغه وخت به جبران نه پذیره دي زنون جون لپاره
دا وخت ډیرې انجنونو لپاره جبران ناپذیره ده ځکه چې موږ خپل نن شاهد یو دا د افغانستان فرهنګ ته موږ وګورو کې موږ خپل د خپل هیواد فرهنګ ته وګورو ډیرې انجنې الذين سيرس لزده کړو څخه محروم استولې که هغه د مکتبونو ماسرین متعلمین وي او که هغه د پانتونو ماسرین وي وادس وي د مخبل شخصا درې سلور سنفیان وادس وي نو له وادس څخه ورسته بیا دا د زده کړو بهیر ته ادامه ورکول یو څه ډیر سنز منه دي نو ځکه دا جبران ناپذیره ده او خپل شخص شخصا تر ډیر وخت پورې مې نسوي کولای چې خپل ذکر دوباره تکرار کمال ځان سره ځکه چې موږ اکیډمیک محیط ته ضرورت لرو، موږ راهنما او استادان ته ضرورت لرو. لډیر وخت ورسته لزکو څخه لري پاتې کیدل او بیا ته مدلودل سیدا شخص به ته په مغه شکل باندې دمو ورکې دا ډیر زیات ستونزمنه ده، خو دا واقعا جبران نه پذیره ده او امکان نه لري زیات به جبران سي د ډیر ځوانانو لپاره. نو دې خطر موږ له حکومت نه هیله لرو سي دې بندیز ته د منو ورکوي.
که څه هم تاسو ویل دا مې به وروستۍ پوښتنه یې تاسو موږ سره 15 دقیقې ژمنه کړې وه، ډېر وخت هم نه نیسم. که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په هره برخه کې نجونې د زده کړو حق لري، په اقتصاد کې، په حقوقو کې، په طب کې، په بیلابیلو برخو کې، خو د طب برخه یوه داسې برخه ده چې عملا د افغانستان له بیلابیلو برخو نه موږ د اړتیا او غږونه اورو. خپله د طالبانو د روغتیا وزارت څو ځل ویلي دي چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمی سره مخ دي، او موږ له ګڼو اورېدونکو نه اورو چې په سیمه کې، خصوصا په ولایتونو کې، په سیمو کې ښځینه ډاکټران نشته دي. دغه اړتیا چې کله اوري او کله چې ګوري چې خزینه محصلان چې نزی تپتنو ډاکټران به څنګه پیدا شي، دغه تناقض ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
خو یو خبره ده، د ساتامي وزارت د قابلیتي انسټیټیوټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده او اوس ډیری انجونې په دې برخه کې زده کړې کوي، خو شاید یو غوړي سي دا د قابلیتي انسټیټیوټ سي د طب یو فرعي څنګه ده دا د طب جایگزین کی، او یا شاید دوی ته د یو جایگزین په سترګو وګوري. خدای هیڅ کلم جایگزین کیدای نه سي ځکه سي د یو متخصص او د یو قابلیت ترمنځ ډیر فرق ده، د هر یو د کاري ساحه فرق دی. نو موږ سره له دې سي تکړه قابلیت ته ضرورت لرو، موږ تکړه متخصصین ته ضرورت لرو، باید اجازه ورته ورکول سي. کنا هم موږ به نورست تر بلې د میرمنو د مرګومیر سره مخامخ یو، د ستونزې مشکلات ته وګورو، ځکه چې د موږ تحصیل تقریبا د موږ تحصیل بندیزونه سیاسي بڼه لري، ځکه هیڅ کوم شرعي دلیل او د سیو دلیل چې حکومت موږ ته بیان کوي وجود نه لري. نو د دې لپاره هیڅ جایگزین نشته د لپاره، او د ستونزې مشکلات به ورست تر بلې ډیریږي ځکه چې موږ هیڅ تولید نه لرو. اتبابات په برخه کې بل خصوص د وناسو طبقې لپاره هیڅ جایگزین نشته، هیڅ تولید موجود نه لري. نو دا څوک چې ډاکټران دي په محدود اندازه سره په کابل کې او په مختلفو ولایتونو کې، په ولایتونو کې، په غټو غټو ولایتونو کې تقریبا یو دانه ډاکټر او یا هم استن وجود نه لري، نو دا ډیره لویه ستونزه ده چې باید حکومت دې لپاره فکر وکړي او باید اجازه ورکړي افغان نجونې زده کړو ته د مورګي، بل خصوص په دې برخه کې ځکه دا یو حیاتي برخه ده.
مننه، موږ هم در سره په دې هیله کې شریک یو چې یو وخت به افغان نجونې وتوانېږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او له ښوونځیو وروسته پانتونونو ته په بیلابیلو برخو کې ورستنې شي، زده کړې وکړي، او د هغو زده کړې چې نیمګړې پاتې دي هغوی هم وتوانېږي په هماغه ځای کې چې زده کړې نیمګړې پاتې وي بیرته ادامه ورکړي. لادی اغلی مننه کوو چې له موږ سره یې خبرې وکړې. برېښنا ودیر وه، دا د طب د پوهنځي د څلورم کال محصله وه، او که چیرته یې پوهنتون نوی بند شوی نو اوس به ډاکټره وه، او یا به لږ تر لږه په وروستي سیمستر کې وه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په ټولنه کې چیرته چې ناروغۍ، مرضونه او ستونزې زیاتې دي موږ یوه بله ښځینه ډاکټره درلودلې. د نارینه محصلانو په ستونزو مغږیږو، د هغوی و ستونزه خو حل ده چې پانتونونه یې پرانیستې دي، خو نورې ستونزې به حتمن لري. وروسته د خپرونې په دوهمه برخه کې هغې ته ورځو، خو اوس راځئ چې د څو داسې اورېدونکو پیغامونه راواخلو چې هغوی موږ سره هم په خپلو ستونزو غږېدلي، البته د نارینه زده کوونکو پیغامونه دي او هم یې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي.
السلام علیکم، صاف محمد یم له غزنی څخه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې په اوسنۍ حالت کې د نشانې پر کور باندې کې نول شوي دي، نو دوی د سخت حالت سره مخامخ دي. زیاتره هغوی چې دي د ذهني خوشنچا سره مخامخ دي، د کومو سره چې موږ خبرې کړې دي یقینا دوی په ډېر سخت حالت کې دي، او په ځینو مواردو کې له کارونو څخه هم راګرځول شوي دي. نو موږ خپله یو د پوهنتون په اړه کې موږ په لهجه کې نه یو، نو فهمتون درسونه هم په خطو روان، خو ځین موارد کې مشکلات شته، هغه چې استادانو کمبود دی، یا کومه کچه چې مخکې درسونه ویل کېدل او کوم استادان ټاپ استادان شتون درلود خو اوس هغه نشته دي. نو زیاتره د زده کوونکو یو څه ناڅه د بېسوادۍ لامل هم ګرځي. نو په اوسنۍ حالت کې زیاتره چې دي هغه جنکان د سخت حالت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، وجه الله خبر کوم د نورستان ولایت څخه. ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. څنګه چې تاسې په جریان کې یاست د افغانستان په شمول د نجونو تر په دغه زده کړو باندې بندیزونه لګېدلي دي، مونږ غواړو چې دغه ستونزه باید حل شي، د نجونو تر په دغه باندې ښوونځي پوهنتونونه خلاص شي تر څو خپل حق باندې دفاع وکړي او خپل حق واخلي. نورستان ولایت کې د پوهنتونونو او د نور مکاتبو چارنیمې امتحانونه شروع شوي دي، شکر الحمدلله هیڅ ستونزه نشته، استادان هم پکې ښه تدریس کوي او ښه پابندیانې لګولي دي، چفټرونه هم ښه مطالعه تر لاندې نیسي، تدریس کې هم انشاءالله په ښه توګه روان دي. او مونږ د دې غوښتونکي یو چې په افغانستان کې د نجونو ترمن دغه باندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي د دوی پر مخ باندې تر څو د خپل حقوق او تعلیم په برخه کې رسیدګي وشي کړي.
نږدې موږ ته چې څومره اوریدونکو یا څومره محصلانو نن پیغامونه پریښي دي، یو هم پکې داسې نشته دی چې دوی د نجونو په زده کړو ټینګار نه یې کړی. یو بل اوریدونکی چې د محصل دی، دی وایي چې د ده زده کړې ښې روانې دي خو د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي.
سلامونه او نیکې هیلې. یو تن زده کوونکی د دولسم ټولګي احمد چیرات سعیدي در سره په لیکه دا چې امتحانونه مو ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ سره روان دي. له حکومت څخه مو هم تقاضا ده چې د نجونو ښوونځي هم خلاص کړي چې په خپلو درسونو ته په خورا ښه شکل ادامه ورکړي.
او اوس هم راځي چې یو بل محصل ته ورشو. دی په ننګرهار کې د ننګرهار پوهنتون محصل دی، له ده به واورو چې د محصلۍ دوره څنګه تیروي او په پوهنتون کې څه حال دی.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بهستې. نوم مې واحد الله محمدي دی، د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. د نجونو محصلانو په اړه که ووایم، زما نظر به دا وي چې نجونو محصلان به اوس په کور کې چې کومې زده کړې کوي نو د هغوی هغه انګیزه به ډېره کمزورې شوې وي، ځکه د پوهنتون د بندېدو ډېره موده ووته. نو حتماً انسان ناهیلی کېږي. او د هلکانو محصلانو په اړه زما خو نظر دا دی چې لومړی که لیلی ته وګورو، په لیلی کې هم بعضې مشکلات شته او محصل په اسانۍ سره په درېیم او څلورم صنفونو کې نه شي کولای چې محصل په اسانۍ سره لیلی ته داخل شي او لیلی واخلي. او د بدلاشي سیستم یې هم ضعیف شوی دی په اوسني وخت کې. بدلاشه چې د محصل ته په درې څلورو پنځو میاشتو کې نه ورکول کېږي، او که بیا ورکړل شي نو د یوې میاشتې هغه ټاکل شوې تنخواه محصل ته ورکول کېږي. نو محصل حتماً له مشکلاتو سره مخ کېږي. او پوهنتون کې د برق مشکل هم لرو، د وای فای مشکل هم شته، محصل نشي کولای چې په اسانۍ سره انټرنیټ ته لاسرسی ولري. او د پوهنتون څخه باندې محصلین هم د برق نشتوالي څخه کړیږي او د اقتصادي ضعف له امله هم نشي کولای چې په غټه سطحه باندې خپل ځان ته سهولت برابر کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو زمونږ هیله د مشرانو څخه همدا ده چې په دغه برخه کې محصلانو ستونزو ته لاسرسی ولري او د دوی ستونزې واوري چې په کومو برخو کې د محصلانو سره ستونزې مخ دي او څنګه یې حل لاره ټاکل کیږي. او که د درسي په میتود په اړه معلومات درکم، نو زما نظر به دا وي چې درسي میتود په بعضې پوهنځیو کې په ډېرو پوهنځیو کې به البته ښه وي، خو په ځینو پوهنځیو کې بیا یا په بعضې مضامینو کې د بعضې استادانو لخوا ډېر کمزورې میتود دی، ځکه چې استادان اکثره ټرانسلیټ د ګوګل او نورو ادرسونو څخه راوړي او ډایرکټ کاپي کوي. نو ټرانسلیټ خو تاسو ته معلومات دي چې په اسانۍ سره نه لوستل کېږي او مطلب ورځنی نه اخیستل کېږي. نو استادان باید په خپل لاس باندې ژباړه وکړي او په سمه طریقه پښتو دري ژبو کې محصل ته په اسانۍ سره چپټر جوړ کړي چې محصل ورځنی په اسانۍ استفاده وکړي. او که د استادانو په اړه نظر ورکړم، نو د ننګرهار پوهنتون اکثر استادان او کادری پرسونل ماشاءالله ډیر خدي او ډیر پوهان خلق لرو، خو بعض ځینی استادان شته چې د خلکو نظر داګه پاړه خنه دي. هغه دا چې ځینی استادان محصل په اسانۍ سره نش پوي کولې، البته کوم استاد په خپل معنی د ډیر تعلیم والا سړی او ډیر پوهیږي خو محصل ته په اسانۍ سره نش کولې چې زده کړه انتقال کړي او مواد ورته تشریح کی یا عملی کار کی ورته ورسره مرسته وکي. نو بعض استادان دغه مشکل هم لري، بعض استادان اکثره ځینی استادان نالای کوي چې نشي کولی محصل پوه کړي. بعضې داسې وختونه هم راځي چې محصل د استاد سره ډیره غټه سطح باندې کومک کوي، نو باید استاد پوره امادګي ولري، پوره درس باندې برلاسي ولري تر څو محصل پوښتنې ته په پوره توګه ځواب ورکړي او د محصل هغه مشکلات ورحل کړي. د پوهنتون درسي نصاب هم ماشاءالله ښه دی او د امتحاناتو سیستم یې هم ډیر په منظم توګه په مخ باندې ځي. فقط بعض مشکلات د لیلیې او د اقتصادي ضعف له امله او د محصل نه لاسرسی انټرنیټ برق او اسانتیاو ته او بعضې عملي کارونو ته محصل لاسرسی نه لري، دغه مشکلات دي. نورې لاسته راوړنې هم شته دی چې پوهنتون کې بعضې ودانیو کې ترمیم ترسره شوی دی، بعضې پارکونه جوړ شوي دي محصلانو د تفریح دپاره، چې دا هم محصلانو دپاره ډېر ګټور دي. زما نظر همدومره و، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي.
اوس هم ورځو یو اوریدونکي ته، تاسو نور پیغامونه هم شته دی هغه اورو. موږ د ژوند رنګونو کې دا اونۍ د افغان محصلانو په ژوند غږیږو، بلکې د دوی د ژوند په رنګونو غږیږو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوئ؟
مله اج اجملان تا محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به اسد الله د تعالی مده هلمند ولایت سرور جانه.
ستړی مشه اتل سب، خدای دې راولا. موږ په محصلانو غږیږو، مخکې مو د انجونو محصلانو په ستونزو خبرې وکړلې چې بیخی گر سر پا کورونو ناستی دی، او اوس دغه نور پیغامونه چې راغلی دی دې تر را رسیدلیو چې واورو محصلان سره ول ژوند تیری.
مننه قربان سمان الله، ډیر شایسته موضوع ټاکلې د مخې د دې چراسمه موضوع ته ان تاسو محترم زبداس در ټوله مې کې په لمن ولایت کې د استاد در رسنی منوال به اندازې زیات، یعنی د سکور دی ان الله چې تاسو رسنی مثال د خبرې په کور کې نه چلاند. نو دغه د و بجو خبرونه چې دا ان تاسو محترم په لمن ولایت کې د شپږ بجو د سهار پورې کته، نو د سخت مشکلات سره موریدونکو مخامخ دي، نو که تخنیکان کاران په دغه کې کوشش وکړي او تاسو وکړي زیار وباسي، نو دا به ډیر مثال د خبرې زموږ لپاره ګټور تمام چانس هم محترم مخکې اشاره ورته وکړه چې تاسو مینوال به هیڅ بیا اندازې زیاتې په لمن ولایت کې.
مالنه موږ به اتمن په دې برخه کې کوشش وکړو چې د موږ د تخنیک د برخې لوسنۍ دا به وشي، او ان شاء الله د موږ اوریدونکو کولای شي چې په منځنۍ صفه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په دوه شپږ نوي د ماخام له شپږونه د سهار تر شپږو پورې زموږ راډیوي خبرونه واوري، او همدارنګه د ورځې لخوا بیا په لنډو څپو باندې چې نن نسیو به شو پنځه ویشتې اوریدلی شي. البته هغه خبرونه چې دوی په یو څپه نشي اوریدلی یا د ورځې لخوا نشي اوریدلی، د شپې بیا تکراریږي. او مثلا همدغه خبرونه د ژوند رنګونو خبرونه چې دا سبا د ورځې په بهیر او جریان کې هم تکراریږي، چې هغه اوریدونکي چې په منځنۍ صفه نشي اوریدلی سبا په لنډو څپو هم اوریدلی شي. مننه کوو له دې پیغام نه. مو که څه ویل لري مهرباني وکړئ اتل سي.
مننه قربان سمان الله، د محصلینو موضوع ډیر شایسته موضوع ده، نو باید محصلینو ته کار پیدا شي. ان الله محصلینو تنخواه چې ده ان صاحب محترمه باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي، لکه تا چې اشاره ورته وکړه ښځینه محصلین چې بیا خو ګسره پر کور ناستي او دغه نارینه دغه چې دي ان صاحب محترمه دې ته باید د کار زمینه برابره شي پر کور کښې نه نه وسي. مثال د خبرې د نارینه و محصلین ته باید تنخواه ورکوه چې ان صاحب محترمه چې دا زموږ د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. دا دغه کشر ان صاحب محترمه چې مثال د خبرې چې واداره درې اوس ګورې نور ملکو ته چې موږ وګورو چې واداره سړی هر حکومت مثال د خبرې پر کاروبار کوي، اوس زموږ په افغانستان کښې داسې محصلین شته ان صاحب محترمه داسې چې واداره خلک شته چې ته باور وکړه د دولسي موسم بس فارغه دي، در اوسه پورې بېکاره دي، یعنې د کار زمینه نه ده ورته برابره. نو د حکومت سم دا غوښتنه ده ان صاحب محترمه چې د محصلینو په باره کې دوی بېخي زیار وباسي، جدي زیار وباسي، د کار زمینه ورته برابره کړي، د درس زمینه ورته برابره کړي، چې دا د هر حکومت دنده ده ان صاحب محترمه.
موږ مننه کوو له تاسو نه. واقعا چې د کار په برخه کې ستونزې شته دی، او غربت او بېوزلي ما مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ډیر کم د ګوتو په شمار ځوانان کوچنیان
د ژوند لبیلا بیلو پړاونو مرحلو هغه کې اجتماعي ستونزې دي، که کورنۍ ستونزې دي، که په سیمه کې د خونځي نشتوالی دی، که اقتصادي ستونزې دي، له دې نه تیریږي. او مثلا د یو کلي کې که سل ماشومان ټول سل ماشومان مخکې له دې چې د محصلې دورې ته ورسیږي، په دغه لار کې خنډونه او مشکلات دومره ډیر دي چې نه رسیږي تر هغې دورې پورې. ډیر کمې په دې توانیږي چې کانکور لازموینې تیر شي او بالاخره یو پونځي ته ورشي او هلته درس ووایي، خو هلته هم له ننګونو او ستونزو سره مخ وي. راځئ د یو داسې اورېدونکي پیغام واورو چې د محصل نه دی خو وایي کاش یو وخت داسې راغلی وای چې محصل وای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو درنو او قدرمنو همکارانو او اورېدونکو ته وایم مننه مننه کور مودان چې تاسو موږ ته داسې یو پروګرامونه او داسې خبرونه چمتو کوي، او موږ تاسو ته خپل هغه ورځني مشکلات ته په پوهنتون کې که په مکتب کې که په هر ځای کې موږ تاسو ته وایو په بېلابېلو برخو کې تاسو موږ ته خبرونه چمتو کوي. راځم خپلې موضوع ته. دغه رښتیا محصلین په افغانستان کې خو په خصوص په ښځو پورې په زنانه او خوارانو کې څه پچري زیات څه حال دي خو موږ ته نه معلومېږي، هغه تصویر موږ په سترګو نه شو لیدلی. خو زه خپله چې رښتیا درته وایم، پوهنتون ته کامیاب شوم، شریعت پوهنځي ته مې امتحان ورکړي، نو متاسفانه چې ومې نه ویله په دې خاطر چې د کور د اقتصادي مشکلاتو په خاطر راڅخه پاتې شوه. نو ډېر افسوس دی زما دپاره، او داسې زما په شان ډېر نور ځوانان هم شته چې په دا همدا شان باندې پوهنتون ځینې پاتې شوي دي، او ځینې لا حتی پر خوارانو باندې مکتب هم د ولسم څخه فارغ شوي نه، پر ولسم څنګه مکتب پرې ایښی دي، او همداسې پاتې شوي دي، پر روزانه او په شاکه کارو باندې اخته شوي دي. نو زما خپله داسې فلال ژوند ډېر افسوس دی او ډېر ستړی دي، په دې خاطر چې ما پوهنتون ونه ویلې کامیاب شوم، زیات پوهنځي ته مې امتحان ورکړی و. نو ډېر ما ته خپل ځان خجله خجالت ښکاري، خو بیا هم د کور د اقتصادي مشکلاتو د کور مشر یم، نو پوهنتون مې ویلی نه دی که څه هم دا موضوع په دې اړه پرې ډېر تړاو ونه لري شاید، ځکه چې زه په خپله پوهنتون محصل نه یم، او تاسو غواړئ چې د محصل څخه خپلې خبرې واخلي خو که ما چیرې کړی وای نو بیا څه یو. نو بس دغه خپل یو مشکل یو د زړه خبره مې درته وویل، خدای دې وکړي چې ډېر وخت مې نه یې نیولی. نو تر بیا ښې چارې، تعالی په امان، خدای پاک
مل. السلام علیکم. لا دې اوریدونکو مننه کوم چې خپل هیله را سره شریک کړي وو، اغه ستونزې شریک کړي و چې د پرینو خو چې ماسلې دولت یې رکیو، بل اخره د خپل خوخي په ځنځه ولولي. خو اغه کسان چې د ماسلې دولت یې رکړي اوس ماسلین دي، لا اقتصادي هم د دې اوریدونکو په خبرو کې دا خبره واوم دي نورو د اقتصادي ستونزو او بیکاری نه شکایت کوي. راځي د څو اوریدونکو هم دا ډول پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو کارکونکو ردم نکلی، سلامونه وړاندې کوم. ما نوم وطنیا فی د پندار ولایت سوزلایم روان فیلتم مشترکتم کې یو پر روان وخت مثال نومنده په دا رقم چې مثال موږ محصلین کورو باندې ناستې په روزانو باندې وخت دی، نه کار ورته پیدا کېږي، نه د کار زمینه ورته مسایده کېږي. خو اوس مثال هر څوک که د کانکوره څخه فارغه دی، که د هر برخې څخه فارغه دی، هغه نشي کولی چې وظیفه پیدا کړي یا وظیفه ده ته ورسیږي یا د ته د پنځو روپو معاش پیدا شي. نو د ده مثال د هر یو هنر کې که ښځه کې محصلین د هغو څه اوس مثال دا د راتلونکي ټول اوس مثال دا د ځینه وتلي دي چې زما آینده به څنګه وي، یا به څنګه جوړېږي، یا به زه څنګه جوړېږم، د دغه آینده او د دغه سوچ کوي چې هغه به ټول مثال اوس په روزانه باندې روان دي، یا مثال خبره د په مزدوري باندې روان دي. نو کوم چې هغه چا کړی دی یا یې زده کوي، نو دا پسې بېرته د ځینه وځي، د بېرته مثال د مسکینۍ او د غریبۍ او د نشتون د وظیفې د نشتون په فاتورو باندې مثال دی بېرته هغه کوم لاسته راوړنې چې لري هغه بلته د دې څه د لاسه وځي. نو دا څو کاله کېږي مثال محصلین پر ځای باندې ناستې چې کوم هغه د کانکوره څخه فارغه شوي دي، چې د هر برخه څخه فارغه شوي دي، دې ته د دوو روپو وظیفه نه پیدا کېږي، دې ته مثال کار زمینه نه برابرېږي. دیت مثال نه آقا ماشات نه آقا مثال داغ و رسیز دیت دی فکر بانی ناستی دی تو الان آومین بید دا این داد نا آومین دی دیره لری دیره من نه ولی موسسه دزدی رو دیده کردیم کسی
سلام علیکم و رحمت الله زوینه متولّا باهر خبری کم لکابل ولایت سخا ز شخصا داسی ویل غواړم چې په 2015 کال کې زه له لابراتوار بخش یا میډیکل ټیکنالوژیست په حساب فارغ شوم. نو شپږ کاله ما په هسپتالو کې کار وکړ، یو ځای بل ځای کلینیکي هسپتالو کې، هر اوس په تقریبا په 13 ځایونو کې موسساتو کې شپخانو کې کلینیکونو کې ما خپل اسناد سیوی جمع کړي، څوک ما ته وظیفه نه راکوي. صحیح ده، مخکې مې ژوند ښه و الحمدلله، ډېر ښه اوس هم په هر حال شکر. اوس څه شی کوو؟ اوس دیاړي کوو، بس دیاړي کوم او دیاړي بس هماغه دومره برابرو چې بس سهار راوځو بېګاس یو بېګا څه شپس یو بس بیا سبا راوځو، بس هماغه یو مړی رزق خپل اولادو ته برابرو. نو په افغانستان کې د علم تعلیم قدر نشته محترمه، دلته هر سړی تر خپل مطلبه پورې اغیار ده. او باقي د محصلینو په حساب افغانستان کې چې کوم محصلین سبق وایي که نه، د دې په حساب په رابطه باندې زه دومره ویلی شم چې دوی بس خواري زیار وباسي، فکر نه کوم چې دوی داسې راحته واوسي. ولې چې یو خوا اقتصادي مسئلې شي، بلې خوا ته وطن هیواد دا شانتې حالات یې، بیکاري طبیعي خبره ده چې انسان ډېر زیات خفه کیږي. او خپل کم مشکلاتونه چې زه لرم هغه یو الله ته معلوم دي، ولې چې ډېر ژوند مې ډېر مشکلاتو کې ده، ډېر په کړاوونو کې، ډېر په تکلیفونو کې یمه. نو دا څو کاله کېږي زه په کور باندې ناست یم، هر ځای کې اسناد جمع کوم، کار روزګار راته نه پیدا کیږي.
دوستانو، د یو داسې چا څرګندونې مو واورېدې چې وایي د متوسط طب نه فارغ دی او په کار پسې ګرځي، خو تر اوسه پورې کار او دنده نه ده موندلې. د طبي ټیکنیشن دی چې په لابراتوار او نورو برخو کې معلومات لري. راځئ اوس د یو بل چا نه دا واورو چې په وروستیو کې به تاسو هغه رپورټونه اتمن کتلي چې په افغانستان کې د کانکور په ازموینه کې سربیره پر دې چې هغه پخوا به پکې ښځو او نجونو ګډون کوو، هغوی ترې کمې شوي دي، بلکې له بېلابېلو ولایتونو نه د هلکانو په شمیر کې هم کمی راغلی وو. ګڼ ځوانان له بېلابېلو درایلو له کبله له 12 ټولګیو فارغ شوي دي، خو نشي کولای چې د کانکور ازموینې ته ورشي. یو اوریدونکي پیغام راستولی دی او د خپلې سیمې د ځوانانو په کچه یې د ستونزې ته کتنه کړې.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو درنو همکارانو او اوریدونکو ته. هیله ده چې روغ واسطه. الفت الله محب زیم د ننګرهار شینوارو څخه. لکه څرنګه چې تعلیمي کال پای ته ورسید، نو دلته په شینوارو کې څوک له 12 ټولګیو فارغ شوي دي. په ډېره کمه کچه یې کانکور ته نوملیکنه کړې وه او د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه. نو په کمه فیصدۍ سره ځینې خلک چې هغه اقتصادي وضعیت یې ښه دی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خو زیاتره یې هغه د دې سیمې هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګیو فارغ شو، د اقتصادي بد وضعیت او فقر او غربت دراسه د 12 ټولګي د فراغت څو ورځې بعد هغوی د مزدورۍ لپاره د ایران هیواد ته په قاچاقي لارو کوچېدلی دي تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي، خو ځینې لا تمه لري، هیله مند دي چې په لوړې زده کړې وکړي، پوهنتون ووایي، د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالي شي تر څو د هیواد په بیا بادۍ کې برخه واخلي.
مننه کوم له تاسو نه. وړاندې څو نور پیغامونه هم لرو او لاغې به وروسته خبرونه پای ته رسو، خو اوس ورسم تو خسب را سره د ټلیفون په تماس کې دی، زنګ وهلې د ما تخنیکي همکار وایي چې دی ستړی مشه. تو خسب موږ نن د محصلانو په ژوند باندې غږیږو او په زمن کې په افغانستان کې د محصلو زده کړو سره چې چا سرو کار دی دوی داسې فکر کوي چې یو څل پامه غورځیدلی په ورسته کې.
بله زمال انصار تا او طول اردون کتنی که هلی و احترامات لنده کوم ستاسی دائمی همکار او اردون که جد تو خیل زابل ولایت شاجویل و رسالی تو
ستره مشی پا خیر راغلی منگا موضوع دی محصلانو ده.
بله بله موضوع می تاکیب کرده محاصلین خروفتی هم خاک لری مستواری واری بنده دی سپینزری دی افغان شهروند پا حیث دا غوښتنه د اسلامي امارت او د تعلیم او تربیه له وزارت څخه غواړو چې زموږ د خوندو پر مخ باندې باید مکاتب خلاص شي. ډېر وزن د دوه درې کاله وسو باید دا ونه ځنډېږي. موږ د دې خواهشمن یو او دا مرایه ده او دا درخواست ځکه چې مکتبونه ضرور دي او رابسو د نارینه وو مکاتبو ته د نارینه وو مکتبونه خو زموږ په ولایت کې الحمدلله ان شاء الله شطر اللي كتابونه همست معلومات د تنخای نور کیږي. موږ وینو د یو راجز ما خپل مسیان دي دا مکاتب او تزي حتی موږ د رسید کم سم مکتبانو تل څه څه غوړي هم ورکړي د سکوفونه هم ورکړي. نو دا هم یو تشویقي او شامل ده او دا سلولوي او مکاتب زخه لکه هغه څه تنونه دي دا خو موږ د خپل لا غوښره را دي تنه لرونم د کورنۍ څوک په همتن کې ست خو بیا هم په ټول کې به زما په خیال ان شاء الله مشکلات نه وي ځکه چې پر سمې کې چا درس لوي شکایت ما نه درېدل چې چا کړی یا په دې دې سره رادیو کې یا په یو بل د سره رادیو کې. نو مکاتب خو حق لري البته مدرسې همسته مکتبونه همسته مطالبان هم
دا شنو دي کړی تو خسب داسې وبخي تو خسب یو مشکل دا دی چې سکالی د تاسو زابل نه کوي راوخلو زابل په خام د دې ولسوالیو د دې نفوس د دې وګړو ته په پام باندې پاپپتیره دوره کې هم د جمهوریت په دوره کې هم داسې ولسوالی پکې وی چې ګر سره پکې څوک له دولسم ټولګي نه و فارغ شوه داسې سیمه پکې وی او د دوی په کانکور کې هم ګډون ډیر کم وو. سکالی چې کمشمیری په کانکور کې د ګډونوالو خبرې شوې دي هغه د خزي خطرې پر یو مخېستل شوې دي خو له بیلابیل ولایتونو دغه شمیرې چې سړی مقایسه کوي دي پوخانیو هغه شمیرو سره د کانکور د ګډونوالو شمیر کمیږي او له دین خلک داسې اخلي چې خلک ورو ورو له دغه ماسیرو زده کړو سره بیلابیل دلایل دي یوازې کېدلی شي چې سیاسي دلایل نه اقتصادي دلایل نوري ورو ورو له دغه زده کړو سره یا علاقه کمیږي یا لږ تر لږه د محصلینو شمیر د دې په ځای باندې چې ټولنې وګړي زیاتېږي باید په بیلابیلو مسلکونو کې کسان زیات شي کمیږي. نو دا خبره ما په دغه بنسټ باندې وکړه.
بلې یار ان شاء الله مکاتب خو یو خو په مشکلات وو جنګونه وو لکه څنګه چې تا وویل په لورو ولسوالۍ پرتو کې وروسته هم د تعلیم او تربیې مشکلات وو ځکه چې هلته رسېدګي نه تلله کېدای د معلمینو او امنیت هم نه و فعال و نورمال او په ولایاتو کې خو په مخکې هم نظر ورته شوی و اوس هم زما په خیال طالبانو داسې عمل موږ نه دی لیدلی چې هغو تشا کړی یې. محصلین او د کانکور والا به ولې ناهیلي کېږي ځکه چې طالبان انشاءالله تر ډېره حده پورې د مکاتبو موافق دي مخالیتی ندی آدم علمان رو تنخواهی ورکی کتابون ورکی
مانه نکو پادی هیلا چی دادی جنو پانتونونم پایل شی او پا افغانستان کی دی دینی زدکلو ترسنگ ماسی رو زدکلو تام دیر پا ملرنو شی او پا بیلا بیلو برخو کی اما سی چی تاسو یاد وانا وکلا که پا کمو سیمو کی مثلا دادی هلمن پا زینو ولا سوالیو کی پا تیرو شلو یو ویش پینزو ویش کلونو کی گر سر مکتبون نو زکه چی دا ساهی دی جگلی ساهی وی دغلتا دی آغا وقت دی طالبانو او دی آغا وقت دی حکومت ترمنز دی بهرنیو ځواکونو ترمنز جنگونه کیدل وس که پاغی ول سوالیو کی امن راغلی او مثلا امنیت راغلی آغا چی هر شیرته ای نو خدا ده چی خلکو تا دی دینیز دکرو ترسنگ دی ماسی روز دکرو خونزی مکتبونه پانتونونم ورسیگی او دی حکومتونو دنده واسی دار نده چی خلکو تا خدمات ورسی بلکی که غواری چی پراتنون که کی و حسا و رام طولن ولری باید خلق و هڅې تشویق کی او په ځینو وختونو کې شوي دي چې خلکو ته د جبري شوي دي چې خپل کوچنیان به زده کړو ته استي. نو د حکومتونو دنده په دې برخه کې پراخه ده. مننه کوله تو حساب نه رازو یو بل پیغام ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدیرا د ټولو درنو کارکونکو ته کوم کوم کې ټولو درنو غلو غلو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه رحمان احمد زیمه د ننګرهار پونتون څخه سکال فارغ شوم. لمړی سر کې خو ډیر اتمنه کوم ډیر ښه موضوع مو انتخاب کړی د افغان مسلمان برکی دا چې ما باندې هم دغه دبر تیر شوی ده. نو زه به خپل نظر تاسو سره شریکم. لمړی سر کې چې افغانستان کې مسلمان له ستونزو سره مخامخ دي اقین سره زه دغه دبر ما باندې تیر شوی ده. نو لمړی هغه اقتصادي وضعیت هڅه دي چې زیات افغانان افغان مسلمان ننګوي ځکه زیاتره ملګري ما زموږ دورې کې ول یا هم صفیان ول یا ملګري ول چې دوی د اقتصادي وضعیت د بد وضعیت له امله دوی ونه شو کړی د خپل دغه پروګرام یا تحصیلي پروګرام سره ته ورسوي. دوهم قدم کې بیا هغه غټه ستونزه چې ټول افغانانو سره زیاتره افغانانو سره په حال وضعیت کې مخامخ دي هغه د کاري زمني د نمبر برابر وضعیت دی. هم اوس زه په داسې حال کې یم چې غواړم وظیفه ترلاسه کړم خو نشم کولای ځکه کاري بستونه ډیر زیات محدود دي او هلته هر کال موږ په زرهاو محصلین فارغ ورکو خو متاسفانه چې کاري زمینه نشته دی. نو زیات محصلین هغه څه نه چې ویره لري هغه همدغه بیکاري ده. نو خواست کومه دولت ته چې اوسنی دولت ته چې دغه باره کې به دوی جدي اقدام وکړي ځوان نسل ته ځوان تحصیل کرده قشر ته دوی باید د کار زمینه برابر کړي ځکه وظیف چې نه وي کار چې نه وي نو ژوند مخ ته بول هم ستونزمن کیږي. نو هغه څه چې محصلین کوي لومړی خو اقتصادي وضعیت دی او بیا د فراغت نه وروسته دوی ته د کار د زمینې نشتون هغه څه دي چې دوی زیات ځوروي. زه هم خپل سکل فارغ شوی یم. هم د اوس په داسې حال کې چې زه ډېر زیات کوشش کوم هرې خوا ته چې وظیفه ترلاسه کړم خو بستونه ډېر زیات محدود دي. هغه څه چې ما ننګوي همدغه بیکاري ده. نو دغه برخه ته که زموږ حکومت توجه وکړي نو ډېر به ښه شي. مننه تاسو ته.
مننه کوله دی اوریدونکو نام چې موږ سره دی کار په برخه کې پښتستون زو او همدارنګ د خپل مسلې د دورې په اړه معلومات شریک کړل. تاسو ته ژوند رنگونه پروګرام لازادي راډیو ناوړی او نن دی افغان محصلانو د ژوند په رنگونو باندې غږیږو. یو پیغام چې یو اوریدونکو راستولې دی په دری دی د هم اور.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سلام خاص به شما و به تمام کارمندای رادیو آزادی. خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین. بعدا من گفتنی هستم که من متعلم هستم و یک علاقه خاص به مو تحصیل خود را به تحصیل تعلیم خود دارم. خدا کنه که موفق باشین دیگه. انشالله ما آرزو داریم که یک روزی بخیر فارغ شویم از صنف خود و یک مصدر جامعه به خدمت بگردیم.
یو بل اوریدون که هم چه تازه فارغ شبه یا فارغیگی دی کاروبار نیت لری.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالصبور صبور خبری کوم دا ننګرهار ولایت دا بهسود ولسوالۍ څخه خراسان پوهنتون کې دا اتم سمستر محصل یم. یعنی فارغیدون که محصل انشالله چه یو خسته بزنس با دلی روز تا براورو کارم براوان کرده. مندن از وندی وسی
دیده او نور اوریدون کو کارونه دی خدای بریالی کی. دوستانو مخکې لدی نه چې زه راشم دلته دی خبرونه ته او دی افغان محصلانو دی ژوند په رنگونو وغږیږم په دې کې یو مهم رنگ چې دی خبرونه په پایل کې په بحث وکړه دی افغان جنو دی تړلو پونځیو پانتونونو او ټولګیو په اړه دی چې موږ دی وی ډاکټر پیغام واوریده لابلی د تب لابلی محصل سره خبرې وکړې چې له پانتونونو منشوي دي په کورونو ناستې دي او کچرته درسونه ویلې وي اوس په ډاکټرانې وی او په افغانستان کې به عملاً له نورو خزو سره مرسته کوله. همداسې په بیلابیلو برخو، انجینرۍ، اقتصاد، حقوق او امنیت، په بیلابیلو برخو کې چې کوم نجونو زده کړې کولې هغه ټولې په کورونو ناستې دي او نهیلې دي. په دې اړه باندې وغږېدو. په دوهمه برخه کې هغه نارینه محصلین چې اجازه لري پوهنتونونو ته ولاړ شي، هغوی هم خپلې ستونزې او خپلې خاطرې راسره شریکې کړلې. ما چې کوم معلومات راټول کړل په هغې کې چې افغان محصلان په دغسې شرایطو کې څه کولای شي، په دې اړه وو. هغه خلک چې د محصلانو سره یا د ځوانانو سره کار کوي، هغوی سپارښتنه کوي چې یوازې ټولګیو ته پتاګ یا د ټولګیو کې درس ویل د محصل په هغه ذهني وده کې دومره مرسته نه کوي لکه شخصي مطالعه، په کور کې مطالعه، او خصوصا اوس چې انټرنیټ ځینې خلک ورته لاسرسی لري، په انټرنیټ کې په ځینو ویډیوګانو باندې وخت تیرولو پر ځای باندې کېدلی شي چې په انټرنیټ کې د هر مسلک او هرې برخې اړوند ډیر مفید معلومات شته، د ویډیو په بڼه شته، د ټیکسټ او متن په بڼه باندې شته دي چې خلک کولی شي له دې نه کار واخلي. همدارنګه دوی کولی شي چې په فارغ وختونو کې انجونې زده کوونکي په ځانګړې توګه چې په کورونو باندې ناستې دي او تر اوسه پورې ورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې، هیله مند ووسی او له دغه فرصته وخت نه چې دوی دستلري په کور کې د خپل تیرو زده کړو د تکرار په برخه کې کار وکړي، او همدارنګه په خپل برخه کې مطالعه وکړي، کتابونه ولولي، او همدارنګه له نورو لارو نه معلومات را پیدا کړي، ځکه چې د مکتبونو، ښوونځیو او د پانتونونو دروازې دا تل تړلې نشي پاتې کېدلې، ځکه دا یو طبي څه نه دي، دا یو منطقي څه نه دي، او بالاخره به دا دروازې پرانستل کېږي. د ټولو افغان محصلانو، د نجونو او هلکانو د روښانه راتلونکي په هیله تربیه ښې چلې.
لغمان تم سلام کی بمیل کو پل وطن تلار شو لنگار کے وسوس پہ کو زچ لغمان سلام کی بمیلے اوکو پاتی شو چار پاس کی پکو بنا د غر می وکو سچ زلغمان کان سلام کے پملے اوکو گرزو ماشی گرد کو درونو ننگارے اوکو سچ زلغ مانتا سچ زلغمان تا میں سلام کے بسوس پہ اوکو